درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. دا ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلوم. سپینه ماڼۍ وایي داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې ډېره افغان کډوال به په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلي سیمو کې ډېره افغان کډوال به د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکیل وي. د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د پوست پر یوه مرکز له خونړۍ حملې وروسته د پاکستان پوست په سیمه کې ډېره یو شمېر افغان کډوال په تروریستي حملو کې ښکیل وبلل او ویل په تروریستي حملو کې د افغانانو ښکیلتیا هغه بل اندېښنه ده چې باید لید شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګاه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همداراس له افغانانو سره د دوامداره بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبرې وکړې. د امریکا په ګډون د نړۍ ډېری هیوادونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل سفارتونه او سیاسي استازولۍ قطر ته لیږدولی او دا هیواد اوس د افغانستان لپاره د نړیوالو د تماس عمده مرکز ګڼل کیږي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د سمون اداره اوچا وایي په افغانستان کې د هغو وګړو شمیر زیات شوی چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مواردو له کبله مرستو ته اړتیا لري. اوچا په یو تازه بیان کې چې نن پر ټویټر خپور شو ویلي د جنسیتي تاوتریخوالي په پایله کې مرستو او خدماتو ته اړتیا د تیر کال د دسمبر او روان کال د می میاشتو ترمنځ په 15% زیاته شوې ده. د اوچا د بیان له مخې په ټولنیز ژوند کې د ښځو پر ګډون بندیز او نور محدودیتونه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د زیاتېدو علتونه دي. پر ښځو محدودیتونه وروسته له هغه زیات شول چې نږدې دوه کاله مخکې طالبان پر افغانستان افغانستان واکمن شول. د بنگلاديش ایمرجنګ یا الف لوبډلی نن د افغانستان الف لوبډلی ته په یو ویش منډو ماته ورکړه. افغان لوبغاړو د بنگلاديش ته 309 منډو د لوړ هدف په وړاندې په 500 اوورونو کې 208 اویا منډې وکړې شوې. د بری د بنگلاديش ټیم د ای ګروپ سرته ورساو او افغانستان چې تر دې وړاندې سریلانکا او عمان ته ماته ورکړې و دوه هم ځای لري. د امریکا دفاع وزیر منځنی ختیځ ته د اف 14 او اف 15 الوتکو د لیږلو امر وکړ. پینتاګون وایي دا جنگي الوتکې د توماس هادنر بیړۍ ترڅنګ په هرمز تنګي کې د ایران له ګواښونو سره د مقابلې لپاره منځنی ختیځ ته استول شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی سابرینا سنگ پرون دوشنبه وویل په هرمز تنګي کې د وروستیو پیښو په ځواب کې دفاع وزیر د خپل هیواد اف 14 او اف 15 د جنگي الوتکې سیمې ته واستولې څو د امریکا د ګټو او په سیمه کې د تګ راتګ د خوندیتوب دفاع وکړي. راپورونه وایي چې ایرانی هنرمند نیوشا قربانی د سټیج لسره د امنیتي ځواکونو له خوا نیول شوې ده. عیني شاهدان وایي نیوشا په داسې حال کې چې د بند اتاق په نوم له خپلې موزیک ډلې سره پر سټیج سندرې ویلې پرون هغو امنیتي مامورینو ونیول چې ملکی جامې اغوستې وې. د ټولنیزو شبکو ډیرو کارونکو هم د پیښې راپور ورکړی او ویلي دي چې نوموړې نامعلوم ځای ته بیول شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نشته او ایراني چارواکو هم څنې دی ویلي او اوکرایني چارواکي وایي په چیرو تلریټ ساتونو کې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې توغندوی حمله څلور ملکی وګړي وژلي. د دونیتسکوالي پاولو کرلینکو نن سه شنبه وویل د دې سیمې په شمال کې درې ملکی وګړي چې یو 25 کلن مېرمن هم پکې و وژل شوې دي. تاسو یې زموږ شخص له آزادي رادیو اوري. په روانه خبرونه کې به واوري امریکا وایي داسې نشه نشته چې افغان کډوال د پاکستان په تروریستي بریدونو کې لاس ولري. په دې موضوع د چارو له یو شنن کې سره هم شکی شو. ځینې استادان وایي طالبان او ملایان د پوهنتونونو رئیسان ګمارلی دي. د قلم لار ټولنې د مشر د بند 114 ورځې پوره شوې. د هغه د وضعیت په اړه اندېښنې په ډېرې دودي. په نړۍ کې د بیوزلو او شتمنو ترمنځ د واټن پر زیاتېدو هم راپور دراورو او له سپورتي پیښو مو هم خبرو.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل سپینه مانوي وایي هیڅ داسې نشه نشته چې وشي افغان کډوال په پاکستان کې او یا هم د ډیورن کرښې په اوږدو کې په تروریستي پیښو کې لاس لري. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی دا څرګندونې پرون رسنیو ته په سپینه مانوي کې وکړې. په ورته وخت کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د دې مسؤلیت لري چې پرې نشدي څو د افغانستان خاوره د ترهګریزو بریدونو لپاره وکارول شي. د دې موضوع جزئیات له حسیب تلاش اورو.
سلامونه. وروسته تر دې چې د پاکستان پوځي چارواکو په پاکستان کې دننه په ترهګریزو پیښو کې د افغان کډوالو د لاس لرلو ادعا وکړه، سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښي افغان کډوال دې په پاکستان کې دننه او یا هم د ډیورن کرښې په اوږدو کې ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبری کنفرانس کې د پاکستانی چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي افغان کډوال د پاکستان بې ثباتۍ کې لاس لري، تر خو یې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاریږي. د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی داسې نښې نه ګوري چې ګڼې افغان کډوال دې په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. دوی وایي چې موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي. په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د شتون په اړه د طالبانو حکومت هم ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر هم پرون رسنیو سره خبرو کې له ورته پوښتنې سره مخ شو، خو هغه په ځواب کې وویل چې په دې اړه کوم ځانګړی نظر نه لري، خو دا روښانه کړې ده چې باور لري طالبان مسؤلیت لري چې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره د افغانستان د کارولو مخه ونیسي. له جمعې ورځې راهیسې پاکستانی پوځ او چارواکو یې درې ځله په پاکستان کې د وروستیو بریدونو په اړه د افغانستان د خاورې د ګټې اخیستو موضوع مطرح کړې ده. پرون هم د پاکستانی پوځ چارواکو د خپلې غونډې پر مهال تور لګولی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP او نورو ترهګرو ډلو پټنځایونه او د فعالیت ازادي پر پاکستان او د پاکستان پر امنیت د اغېز یو لوی لامل دی. د طالبانو حکومت د پاکستانی پوځ د نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د شنبې په ورځ ویان زبی الله مجاهد رسنوی ته وویل د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاریږي او تر خو یې دوی د دوحې هوکړه له امریکا متحده ایالاتو سره لاسلیک کړې ده، نه له پاکستان سره. دې څرګندونو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف خبرګون هم راپورته کړ او په خپل ټویټر پاڼه یې ولیکل دوی ژمن دي چې د طالبانو دریځ ته له پام پرته د خپل خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي.
د حسیب تلاش په دې راپور کې مو واوریدل چې د امریکا حکومت وایي چې داسې کومه نشه نه ویني چې افغان کډوال دي د پاکستان په تروریستي حملو کې لاس ولري. په دې موضوع د چارو له یو شنون کې ډاکټر هاشم دانش سره خبرې کوو چې هم د اوس را سره په مستقیم تماس کې دی. ډاکټر صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو په نظر پاکستان ولی د ترهګرو بریدونو کې د افغانانو شکلتیا باندې تاکید کوي او بیا بیا له طالبانو غوښتل چې لخپل خاورې د پاکستان خاورې ته د تروریستانو د ورتګ مخه ونیسي؟
مننه سمزه. تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. اول خو دا باید وایي چې افغان وګړي د افغانستان ملت د پاکستان د ملت نه منندوی دی چې په درو څلوېښت کال کې د افغان مهاجرو ته ځای ورکوي او د دوی څخه هلته واقعا افغان مهاجر په پاکستان کې آزاد ډول باندې و. متاسفانه چې په درود څلوېښت کال کې د دوه ملکونه پاکستان او ایران د مهاجرو څخه د یو وسیلې په توګه همیشه استفاده کړې ده او دا د فشار وسیله یې همیشه کارولې ده. تازه تجاوته سو چې ایران مثلا زینبیون د دغه افغان مهاجرو څخه جوړ کړ، افغانان یې په مرګ باندې ورکړ، فاطمیون یې د دغه څخه جوړ کړ، داعش لشکر یې په سوریه کې په افغانانو په زور باندې مات کړ چې دا د ملی او بین المللی قوانینو خلاف کار دی. پاکستان حکومت هم په بار بار باندې دا لار کړې ده چې په تروریستي ګروپونه چې د پاکستان منافی ایجابوله اکثرا د مهاجرینو څخه استفاده کوله. بل اصلی خبره دا د سروان صاحب چې پاکستان اوس و اصلی نقطې ته اوس پاکستان ورسېدی. پاکستان ځان ته نظام غوښتی، موږ ته ملک التوایفی غوښتل. پاکستان ځان ته دیموکراسي غواړي، موږ ته وهابیت تندره وهابیت غواړي.
لیکن ډاکټر صاحب دانش په دې کې خوم شاید ډېر خلک شک ونه لري چې پاکستانی طالبان له افغان طالبانو سره متحدان دي. مخکې مو په جنگ کې ورسره اوژه په اوژه جنګېدل او پاکستان دا ادعا لري چې د هغوی مرکزونه د هغوی مشران د افغانستان په خاوره کې دي. نو له دې خو هم شاید څوک انکار ونه کړي که څنګه؟
مطلقا یو شی چې د افغانستان طالبان همیشه د منندوی دی او احسان مند دی هغه بهرنی گروپونه چې په طول د شل کال کې د دوی سره وګه په وګه د ناټو د قوتو سره وجنګېده، د افغانستان د حکومت سره وجنګېدله. په هغه جمله کې بیشتری نوانډ ټي ټي پی د پاکستان درلوده چې تحریک طالبان پاکستانی.
بله. نو بیا په دې حساب باندې د پاکستان اندېښنه په ځای ده که څنګه؟
دا یو شی چې درته وایم چې پاکستان اندېښنه که د مهاجرو څخه مطرح کوي چې د افغان مهاجر د دوی امنیت ته تهدید دی، دا خبره مطلقا غلطه ده. ولې ټي ټي پی دوی ته تهدید دی؟ پاکستان غوښتل چې ما خبرې مخکې قطع شوې، پاکستان چې ځان ته دیموکراسي غواړي، موږ ته داسې یو دینی وهابي سیستم غواړي. اوس پاکستان دې نقطې ته رسېدلی ټي ټي پی هېڅ د پاکستان د حکومت نه غواړي. پاکستان حکومت ته وایي راسه شریعت تطبیق په پاکستان کې. نو پاکستان حکومت ولې د شریعت نه ډارېږي؟ که شریعت نورو ملکو ته صادره، نورو ملکو ته غواړي، نورو ملکو ته مدرسې جوړه، نورو ملکو ته مکتبونه تړي، پانتونونه تړي او جنکو ته اجازه د تحصیل نه ورکه، نو پرېږده چې دغه شریعت چې تاسو په دا 50 کال کې افغانستان ته دا قوتونه تربیه کوله، دا مو افغانستان ته رالېږله، دا مو د افغانستان په ویجاړۍ کې.
یعنی تاسو وایئ چې کوم وضعیت چې فعلا په پاکستان کې دی، لنډ کراتو وایست، کوم وضعیت چې په پاکستان کې دی، یا نارامي دی، ټي ټي پی فعالیت یا د نورو وسلوالو فعالیت، دا د پاکستان د تیرو پالیسیو نتیجه ده؟
مطلقا سروان صاحب، په پاکستان کې چې په ټوله نړۍ کې چې هر ګروپی تروریستي نن هر عمل کې هغه د پاکستان فوج او ایسای د خوا څخه روزل شوی دی. پاکستان نن خپل د اعمالو جواب ورکوي، نن خپل د کردار جواب ورکوي. نن د پاکستان وګړي باید درک کړي چې د پاکستان د فوج او ایسای اعمال دغه و چې پاکستان د خاورو سره یکسان کړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر هاشم دانشو د چارو شنون که تاسی زمو شخل آزادی رادیو آوری.
د آزادی رادیو خبرونی اوت شپا اورد چلی روش ساعت آوری دلیسی د ما شام لشپجو د سهار تر شپجو بجو پا منزنی تپا دولس شپج نوی او د سهار لشپجو د ما شام تر شپجو بجو پا لندو تپو نولس یوشت او پینزوشت مترو. آزادی رادیو شپا اورد لتاسو سره.
د قلم لار ټولنې غړیو د طالبانو په بند کې د دې ټولنې د مشر متی الله ویسا د وضعیت په اړه اندېښنه ښوولې ده. د قلم لار ټولنې له لوري په یوه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی ویسا بې له کوم جرمه په زندان کې ساتل شوی او د قضیې په اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی شوی. د قلم لارې ټولنې یوې همکارې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د متی الله ویسا د ژر خوشي کېدو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په دې اړه پوښتنو ته د تل په شان بیا هم ځوابونه وایي. فریده سیال را سره ده، نور جزئیات له دې واورئ.
مننه ساروان صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د قلم لار ټولنې په یوې اعلامیه کې ادا کړې ده چې د ټولنې مشر متی الله ویسال څخه کم څلور میاشتې راهیسې بل حکومت جرمه د طالبانو د حکومت په زندان کې ساتل شوی دی او د قضیې په اړه لا وضاحت نه دی ورکړل شوی. دا اعلامیه چې د دوشنبه په ورځ ناوخته خپره شوې په کې ویل شوی دی چې طالبانو یوازې په دې جرم ویسا تروسه په زندان کې ساتلی دی چې ولې په نیول کې ساتلی دی چې هغه د زده کړو په برخه کې کار کوي او فعال و. که څه د متی الله ویسا نیولو پراخ غبرګونونه راپارول دي خو د قلم لار ټولنې په دغه اعلامیه کې دا شوې ده چې متی الله ویسا تر ډیره په نامعلومو ځایونو کې ساتل شوی او اوس د طالبانو د استخباراتو له لوري له ریاست څخه د کورنیو چارو وزارت توقیف خونې ته لیږدول شوی دی. خو د طالبانو د حکومت د کابل د امنیت قمانداني وایند خالد صدران بیا پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د کورنیو چارو وزارت توقیف خونې ته د ښاغلي د ویسا په نوم باندې څوک نه دی لیږدول شوی او د ښاغلي ویسا لیږدول یې رد کړی دی. د قلم دار ټولنې یوې غړې مرزي حافظي ازادي راډیو ته د ښاغلي ویسا په اړه وویل چې د طالبانو حکومت له لوري ویسا د څه کم څلور میاشتو راهیسې بېل کومه جرمه نیول شوی دی او دا هم معلومه نه ده چې د دغه شخص جرم څه دی او تر اوسه پورې د دغه قضیه همداسې بې برخلیکه پاتې ده. ښاغلی حافظي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هغه البته هدف د متی الله ویسا و چې یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي او هڅه کوي چې د هغو افغانو ماشومانو غږ پورته کړي چې له زده کړو محروم و. د قلم لار ټولنې په لامه کې همدا شان یادونه شوې ده چې په تیرو دوه وختونو کې د متی الله ویسا کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې له هغه سره ټلیفوني یا مخامخ خبرې وکړي. د طالبانو حکومت ویان زبیلا مجاهد که څه هم د ښاغلي ویسا نیول کېدو پر مهال ویلي و چې نوموړی یې د خپل سره دولت عزت کرونو لامل انیولې دي خو تازه د لارې د ټولنې د اندېښنې او همدارنګه د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړې. په دې روسي کې د ملګرو ملتونو او بخندړيوال سازمان په ګډون کړو نړیوالو بنسټونو د متی الله ویسا د ازادي دوه غوښتنه کړې خو طالبانو له هم د بوړې په پن کې ساتل لري. د بشري حقوقو بنسټونو د اداو پر بنسټ د طالبانو په څیر کم دوه کلن واکمنۍ کې ګڼ سیاسي او مدني فعالان لیکوالان خبريالان او بخانی د حکومت کارکونی کې او سرتیری د طالبانو له لوري زندانی شوی دی چې د متی الله ویسا په ګډون شاعر حسی بهراری خبریال مرتضی بهبودی لیکوال رسول پارسی او یو شمیر نور فعالان له هم د طالبانو په زندان کې دي. همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونه مهم تیر ورځ د طالبانو لوري په خپل سری ډول د خبریالانو او فعالانو په نیولو اندېښنه څرګنده کړې وه. سروان صاحب
ډیره مننه فریده سیال. و بل موضوع مو د کانکور د ازموینو ده. د طالبانو حکومت اعلان کړی دی چې د کانکور ازموینه اخلي خو لنجونو به دا ځل د کانکور ازموینه وانخیستل شي. د طالبانو یوه چارواکي ویلي دي چې تر بلې خبرتیا پورې به لکه څنګه چې د دوی پوهنتونونه او ښوونځي بندې د پوهنتون ازموینه هم نه اخیستل کیږي. د دې موضوع جزئیات به خاطر پردیس در واوروي.
روان صاحب سلام تاسو ته ټولو لیدونکو ریدونکو ته. پر افغان جنو او میرمنو د طالبانو لخوا د محدودیتونو پر دوام تازه د طالبانو لوړ زده کړو وزارت ازادي راډیو ته ومنله چې د کانکور په سګنی ازموینه کې بنجونه د ګډون اجازه ونه لري. د طالبانو حکومت لوړ زده کړو وزارت د نشراتو او اماړي کورئي سليمان شریفي د سه شنبه په ورځ یعنی نن ازادي راډیو ته په لیکل پیغام کې ویلي چې تر څو چې د نجونو د تحصیل موضوع تر امرساني ماتل وي کانکور به هم ماتل وي. سره لدې چې نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو له دې وړاندې نن سهار طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې په خپل ټویټر لیکلی و چې دوی ته د لوړ زده کړو وزارت نه یوازې د نارینه محصلینو د جذب مکتوب ورغلی دی. دغه ادارې په خبره د ازموینې ملي ادارې د هیواد په کچه د سترو کوچنیو ډلیزو ازموینې مسؤلیت په غاړه لري. د اړوند ادارو لخوا چې مکتوبي شکل دوی ته کوم جزئیات ورکړل شي دوی به د هغوی امتحان اخلي. خو یو شمېر هغه نجونې چې سږ کال د کانکور ازموینې لپاره شیبې شمېرلې د طالبانو د حکومت د غپریک نه هلی کړی. د دوی لډل یو هغه چې مریم نومیږي په کابل ښار کې اوسېږي وایي په ډیر سختي سره د لسم ټولګي خلاص کړ خو د کانکور ازموینې په تمه او د تمه د تل لپاره تمه پاتې شوه. د پروان ولایت اوسیدونکو حسنا صفی بیا وایي د طالبانو د غپریک کول شي د هغه نجونو په روح او روان منفي اغیز وکړي چې په هانتون ویلې په ژوند په لوی ارمان و. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د کانکور ازموینې د روانې اونۍ د پنج شنبې او جمعې په ورځو کې په ټول افغانستان کې واخیستل شي. بل سروس
ډیره مننه خاطر پردیسو. د پوهنتونونو په ارتباط یو بل راپور هم لرو. د پوهنتونونو یو شمېر استادانو ادعا کړې ده چې طالبانو په وروستیو کې په ځینو دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې ملایان د رئیسانو او مرستیالانو په توګه ګمارلي دي. د دوی په وینا طالبانو د خوست او کندهار د پوهنتونونو او د پکتیکا میدان وردګ او نیمروز د لوړو زده کړو د مؤسسو رئیسان د لوړو زده کړو د ملکي قانون خلاف خپل کسان ګمارلي دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د دولتي پوهنتونونو ځینو اوسنیو او مخکینیو استادانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د دولتي پوهنتونونو ځینې مخکینی رئیسان مرستیالان او نور اداري کارکوونکي لري شوي او د دوی په خبره پر ځای طالبانو خپل کسان چې ملایان دي ګمارلي دي. د دې استادانو د ادعاو پر بنسټ مولوي اکرم شاه سیم د کندهار پوهنتون او مولوي محمد یعقوب حقانی د خوست پوهنتون د رئیسانو په توګه هم دا ډول مولوي شفیع الله حقانی د میدان وردګو، مولوي صدیق کمال د روس او مولوی شیر احمد عباس د پکتیکا د لوړو زده کړو د موسسو د رئیسانو په توګه ګمارل شوی دی. دا استادان دغه شانیدا کوي چې د پوهنتونونو اکثره مالی او اداري مرستیالان هم د طالبانو اړوند کسان دي او د دوی په خبره په نورو علمي برخو کې هم هغه کسان را مخکې شوی چې طالبانو ته نږدې دي. د پکتیا پوهنتون یو مخکینی استاد محمد قیوم سیل چې یو کال مخکې فرانسې هیواد ته د نورو زده کړو لپاره تللی ادعا کوي چې طالبانو له لومړیو وختونو هڅه کوله چې پوهنتونونو ته خپل کسان له هرې ممکنه لارې دننه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دوی ډېر زیات تغیرات راوړل په هغه وخت کې چې پوهنتون کې عمر دوی به هغه کسان مشخص کول کوم څه به د دوی د ایډیالوژي سره یا د دوی د مفکورې لاروي به هغه خلک به دوی بیا راخیستل په ډیپارټمنټ کې به امیرین کړل یا به مثلا کنځوي کې استادان به یا همدارنګه د پونتون پراس کې ماوینیتونو او ریاستونو ته بیره وستل.
قیوم سیال هم دا شنوای چې د پوهنتونونو پر رهبری کې له بدلونونو ورسته ممکن استادان هم له ورته برخلیک سره مخ شي. د دولتي پوهنتون یو بل مخکینی استاد جانداد جهانی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته جرمني ته تللی وایي طالبانو په لومړیو کې شمنه کړې وه چې یوازې به په سیاسي بستونو کې تغییر راولي او له مسلکي او اکاډمیکو بستونو سره کار نه لري. خو د نوموړي په خبره اوس په ډیرو مسلکي بستونو کې هم خپل کسان ګماري. نوموړی وایي
هر څومره چې دوی توانېږي دوی خپل کسان ځای پر ځای کوي. د خپلو کسانو د ځای پر ځای کولو نه هاخوا اصلي مسله او ستونزه غیر مسلکی توپ کده او دی ډیر دغه سی استراتیژیک وستونه یا استراتیژیک پوزیشنونه غیر مسلکی او بي سواد خلکو ته پلاس ورکړي دي. انده سی بي سواد خلک سی اغه خوونځي پات نه در رسولي.
په تیر جمهوریت نظام کې د لوړو زده کړو وزارت ویان او د پوهنتون استاد حامد عبیدی هم مني چې طالبانو د دولتي پوهنتونونو پر رهبری کې ډیر بدلون نه راوستي او پر ځای خپل کسان ګمارلي. خو د نوموړي په باور د ګمارنې د زده کړو په بهیر او اکاډمیکو بنسټ نو ډیر منفی اغیز کولای شي.
د پانتون ریاست یو مهمه څوکۍ ده. پرته له اکاډمیک شخصیت د شتون څخه ډیره سخته وي چې یو اکاډمیک اداره مدیریت شي. دا به لویه جفا وي چې مسلکی او په کارپو استادان لدند استکیږي او پر ځای د سکاس د پانتون د مشر په توګه ټاکل کیږي چې اغه په اکاډمیکو مسایلو نه پیږي.
د افغانستان د لوړو زده کړو د ملکی قانون په درويشتمه ماده کې چې اوس همکار تر اخیستل کیږي ویل شوی چې د پوهنتونونو رئیسان باید د پوهنتونونو د استادانو لمنځه چې د پوهان پوهندوی او پوهنمل علمی رتبه ولري وټاکل شي. خدا چې ولی د طالبانو حکومت د پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو د رئیسانو په توګه داسې کسان ګمارلي چې د لوړو زده کړو د ملکی قانون په شرایطو برابر نه دي. د لوړو زده کړو وزارت ویان زیولا هاشمی په دې اړه د ازادي رادیو پښتني ځواب نکړي. طالبانو د خپل سرپرست حکومت لیلان وروسته چې په ټوله کابینه کې ملایان وو پرې لنیوکو وروسته ویلي وو چې دا ګمارنې یوازې په سیاسي بستونو کې شوي او په مسلکي برخو کې به مسلکي کسان خپلو دندو ته دوام ورکړي. خو اوس چې د دوی د حکومت څه کم دوه کاله پوره کیږي وخت نا وخت ادعاوې کیږي چې له مسلکي بستونو هم کسان لري کیږي او پر ځای طالبان هغه کسان ګماري چې په تیره شل کلنه جګړه کې د دوی ملګري وو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
همدارزمو ازادي راديو دات کام یا ازادي راديو دات اورگ د ویبپاڼې پته ده. وسم یو نړیواله موضوع، د نړیوال بانک مشر وایي چې د بېوزله او شتمنو هیوادونو ترمنځ واټن په پرمختیایي هیوادونو کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره مرسته کړې ده. دا څرګندونې نن د شلو پرمختللو هیوادونو یا جی شل ډلې د مالي چارو د مشرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وشوې. د موضوع تفصیل احمد تکله واوري.
د نړیوال بانک نوی مشر اجی بنگا وای د نړۍ د شتمنو او بیوزلو هیوادونو ترمنځ زیاتیدونکی واټن دا ګواښ رامنځته کوي چې په مخ پر ودې هیوادونو کې بیوزلي لا زیاته شي. په هند کې زیږیدلې بنگا چې د متحده ایالاتونو تابعیت لري او د ولسمشر جو بایدن لخوا معرفي شوی، په 13 میلادي میاشت کې د نړیوال بانک د مشر په توګه دنده پیل کړه. نوموړي نن د جی شل ډلې د غړو هیوادونو د مالیه د وزیرانو او د مرکزي بانکونو د مشرانو غونډې ته وویل. دا ویریږي چې د پرمختګ د سوکوالي له کبله به نړیوال اقتصاد له خطر سره مخامخ شي. اجی بنگا د هند د ګجرات ایالت په ګاندی نګر ښار کې د دوه ورځنۍ غونډې ته چې نن پای ته ورسېده د وینا پر مهال وویل، هغه څه چې دای هر شپه په اړه فکر کوي هغه بې باوري ده چې د ځمکه د شمال او جنوب ترمنځ په خاموشۍ سره واټن زیاتوي. هغه زیاته کړه چې د جنوبي نیم کورې محرومیت د درک وړ دی، ځکه د ده په وینا په ډېرو برخو کې د شمالي نیم کورې د سوکالۍ لویه برخه جنوب پرې کوي. د نړیوال بانک مشر وویل، بېوزلي هیوادونه اندېښنه لري چې سرچینې ښایي د دوی پر ځای د اوکراین بیا رغونې ته ځانګړې شي. داسې انګیري چې د انرژۍ اړوند مقررات پر ټولو یو شان نه تطبیقیږي او ویره لري چې د بېوزلۍ منګولې به د یو بل نسل پر ستوني هم خښی وي. د نړۍ ډېری هیوادونه هڅه کوي چې د کووید 19 د وبا او د اوکراین د جګړې له غبرګو اقتصادي زیانونو ځانونه وژغوري. د اوکراین جګړې په نړۍ کې د سونګ توکو او خوراکي موادو بیې په بېساري ډول لوړې کړې. په عین حال کې د چاپیریال اغیزو هم د ځینو بېوزلو هیوادونو اقتصاد سخت ځپلی دی. د جی شل غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې روسیې پرون د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له تمدید څخه ډډه وکړه. دې اقدام د ملګرو ملتونو سخت انتقاد وپاروه، ځکه دې سازمان مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د مسکو د دې پریکړې زیان به د نړۍ تر ټولو بېوزلي خلک وګالي. د جرمني د مرکزي بانک مشر یواخیم ناګل فرانس پرس خبري آژانس ته وویل، په دې غونډه کې پر دې هم بحثونه وشول چې څنګه باید له زیانګالو هیوادونو سره مرسته وشي. هغه زیاته کړه چې د ډېرو هیوادونو لپاره دا اقدام عجیب ښکاره شو او روسیه یې له دې کبله ګرمه وبلله.
وس هم د سپورت به خواته زو. د بنگلاديش مخکې مالبته په خبرونه کې ویل چې د بنگلاديش ایمرجنګ یا الف لوبډلې نن د افغانستان ایمرجنګ یا الف لوبډلې ته ماته ورکړه. د دې او نورو سپورتي کشافاتو په اړه بختیار ساحل را سره دی. ساحل صاحب مهرباني.
څاروان صاحب، تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د بنگلاديش الف لوبډلې د آسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې د یوویشت منډو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې نن سهار د کابل په سهار 9 بجې پیل شوې وه، د بنگلاديشي لوبډلې د اتو لوبغاړو په سړېدو سره په پوره 500 اوورونو کې 308 منډې کړې وې. په افغان توپ اچونکو کې نن بیا سلیم صافی تر نورو وځلې، دغه څلور لوبغاړي وسوځول. د افغانستان الف لوبډلې هم اته لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو په 500 اوورونو کې ایله 200 واتیا منډې وکړې او 22 منډو په توپیر سیالي وبایلله. په افغان توپوهونکو کې نن بیا ریاض حسن اتاوي او بهیر شاه محبوب 350 سوځېدلې منډې وکړې. د نن ورځې تر پایه به د سریلانکا او عمان لوبډلو د لوبې تر پایلې وروسته څرګند شي چې افغان الف لوبډله د دې سیالیو نیمه پیلوبې ته رسیږي او یا نه رسیږي. اخوا د پاکستان کرکټ ادارې پرون په یو اعلان کې ویلي دي چې په اګست میاشت کې افغانستان سره 3 ورځنۍ سیالۍ لري. یا دې تاری ویلي دي چې د مهالویش د دوی د روانو سیالیو لپاره په افغان کرکټ بورډ ادارې په دې سیالیو په تړه پروسه نه دی ویلي. د پاکستان کرکټ ادارې
په مهالویش ډېر مننه. سلامت اوسئ ساحل صاحب، هم دومره مو وخت درلود. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبرونې تل ریښ سات اوریدای شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.